د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې ده او عام ولسي وګړي چې ډیری وزیرستاني کډوال دي په نښه شوي دي. اسوسییټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. په هرات کې د طالبانو د ښوونې ریاست ته په یو منسوب مکتوب کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده فرمان ته په اشاره سره راغلی دی چې په خصوصي ښوونځیو او د زده کړو په مرکزونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. ازادي راډیو د دې مکتوب چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی دی کاروالی نشي تاییدولی. د 2020 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول پر نجونو او ښځو یې سخت محدودیتونه ولګول. لومړی یې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړې او وروسته یې پر نجونو او ښځو د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. همداراز پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ په غیر دولتي نړیوالو موسسو کې پر کار هم د لګیدلې بندیز پرون 2 کاله پوره شول. د پاکستان له زندانونو 350 آزاد شوي افغان بندیان بیرته افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل دا بندیان چې د یوې کورنۍ 8 غړي هم پکې شامل دي او په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشې شوي د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شول. د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړی، په دې هیواد کې زرګونه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سانه خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشرع په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. لدې مخکې احمد الشرع چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د هیئت تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشر اسد رژیم پرځاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اکوادور لوی څارنوالې اعلان کړی چې غواړي د دې هیواد د 1400 پوځیانو لپاره د 4 نویو زلمیانو د لادرکه کېدو په قضیه کې د لاسلارلو په تور جنایي دوسیه پرانیزي. 4 تنه نوي زلمیان چې عمرونه د 1115 کلونو ترمنځ وو د روانې دسمبر میاشتې په 8 د آرام سمندر په ساحلي ښار ګوایاکیول کې تریتم شول چې د خلکو پراخه غوسه یې وپاروله. د اکوادور لوی څارنوال پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې له تحقیقاتي ادارو غواړي چې په دې قضیه کې د تورنو پوځیانو پر ضد د جنایي دوسیه د پرانیستو دقیقه نیټه وټاکي. او د کرکټ نړیوال شورا پرون د اتلانو جامعه چمپینز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش لمخې به د افغانستان لومړی سیالي د فبروري په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې وچه د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. خود ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلای نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو قربتوب وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي حمله په اړه نور جزئیات درکو او دا به هم واوري چې آیا طالبان د حملو ته د ځواب ورکولو توان لري.
د طالبانو په زرګونه جنگیالی دي چې د هغوی په وجود کې اوس هم د جنگ انرژي ده. د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنگ کې ښکیل شي.
نړیوال بانک په افغانستان کې په هغو پروژو کې د پنګونو غوښتنه کړې چې د زیانګالو کورنیو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
موږ خپل طبیعي شتمنۍ څخه سمه ګټه نه اخلو. افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي، بلکې د صادرات لپاره هم ډیر یو خو منبع ګرځېدای شي.
ملګری ملتونه وایي تر راتلونکو څلورو لسیزو پورې به له هرو دوو کسانو یو د افغانستان په ښارونو کې دیروي.
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی ښار کې اوسېدل خوښوم. دا انتیه ملا کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللې ده. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي چې پاکستانی پوز د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوند سیمو بمباري کړي او ولسی وګړي چې ډیرای عام وزیرستاني کډوال دي پنهخه کړي دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوی چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکی وګړي پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. په بیان کې خبرداري ورکړل شوی چې د طالبانو حکومت د خپل خاورې او حریم دفاع د ځان حق بولي او دا عمل به بی ځواب پرې نه ږدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوښي چې دا ډول خپل ساري عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایي حمله کړې دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نلری، د هم ویل دي چې په دې حمله کې یو شمیر وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان پاوز دروان کال په مارچ میاشت کې هم تایید کړ چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ک په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایي حملو راپورونه سم وی نو هي طالبانی ځواب ورکړي، خو هغه ویل دي چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له خاورې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د لاښوالي او د اوسنیو ستونزو د اواری لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړي، او ښاغلی حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا ادعا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلول د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعا تل رد کړې دي. د همدې موضوع په اړه مې د سیاسي چارو د کارپو هاشم وحدتیار چې په متحدو ایالاتونو کې ژوند کوي نظر وپوښت. ښاغلی وحدتیار، د مرکې په پیل کې لومړی دې سوال ته ځواب ووایي چې اوس تازه بیا څه پېښ شوي دي چې د پاکستان پوځ د افغانستان پر خاوره حمله کړې.
اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستانی پوځیانو نه دوه درې ورځې مخکې چې ولس پاکستانی پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد زیات کورم اجنسی کې وژل، او په وزیرستان سیمه کې پاکستانی پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووزي، او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغه ته زیان ورسوي. بل داره چې نه تنها امنیتی تاثیر ټي ټي پي پاکستان ته غورځولی دی، امنیتی تاثیر هم غورځولی. مثلا په بلوچستان کې په گوادر کې په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کړی دی، پانګونه کړې ده، او دغه ناامنی سبب دی کې چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته خپل کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعلا دپاره ودروي.
بله.
او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي د پاکستان په اوزان. آخرین نقطه داره چې پاکستان توقع لرل، اسلام آباد توقع لرل چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکې کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی ار سي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، درې پاکستان لپاره قابل نه ده.
د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوي طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاکستان د طالبانو په زرګونه جنگیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوس هم د جنگ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنگ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې دماکی وکی، انفجارونه وکی او انتهایی عملی وکی حتی داخل پاکستان که دید تحریک طالبان پاکستان سره چنگ به چنگ. د اسلام آباد محاسبه داده چه پا افغانستان فشار راولی چه حقا تی تی پی مرکزونه بخصوص پا پکتیکا که چه نورولی مسعود دی تی تی پی مشر التشتون داره و دی تی تی پی نور قماندانان پا پکتیکا و خوست و پا پکتیا و پا دی سیمه که دی ده طالبان تا وخیی چه مونک هم اطلاعات لرو دیدی اروان، هم مو دا بمبار کوایشو، هم وجلشو، او دا پا پا طالبان نفشار راولی چه تی تی پی دیخ پلی خاوری نده افغانستان دیخ خاوری دو باسی. خو دی دوی محاسبه غلطه ده چه که چیر تا پا دست بمباره دی طالبان رازی که دلی خو بیا خو شل کالا پا طالبان نی بمباریانی وش ولی اما طالبان خو اگر اوسو کنی شد پا قدرت که دی او دی بمباره نی دوی اونه دار شد.
وحدتیار صاحب یو وروسته پختنم چې فکر کوي په راتلونکي کې بیا هم تاسو اټکل کوي چې د پاکستان د پاوځ حمله به دوام وکړي او کبه د ته یو سولیزه لاره یا د منځګړو په هڅو یو د حل لاره پیدا شي؟
منځګړي هڅې د پاکستان پاوځ وکړي، نتیجه یې ورنه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغې کابل ته راواسته او د دوی د مشرانو سره وزیر د دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ورنه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې طالبان امیرالمؤمنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ورنه کړله. او د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته وغوښتله د مدرسو مشرانو علما سره کښېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ورنه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه یې وکړل، مثلا افغانان مهاجرې په پاکستان نه وباسل، بندیان کړل، سرحدونه یې وتړل، سپین بول ډاکتر خان دا یې وتړل، نور کوم فشارونه چې وو هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل. اما دا آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنه کړي. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د طالبان او تحریک طالبان دوی هلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي، شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي، حتی په خپله پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي هغوی یې چې موږ شاګردان چې په کابل کې په ریاست جمهوري کې اوسېږي موږ ولدلته په اسلام آباد کې قدرت ته ونه رسېږو.
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیارو چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي حملو په اړه خپل نظر شریکاو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکی 2015 کال به هم په افغانستان کې میلیونونه کسان بیړنۍ مرستو ته اړ وي. نړیوال بانک وایي بیړنۍ مرستې د افغانستان بشري بحران نشي حل کولی. نړیوال بانک ویلي دی چې باید د اقلیمي بدلون اغیزو ته په پام په افغانستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو رسولو په ګډون پر داسې پروژو پانګونې وشي چې دوام پیدا کوي او د زیانګالو کسانو د اقتصاد د ښېګڼې سبب ګرځي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
نړیوال بانک وایي له بیرنې عمرستو راخوا افغانستان باید پر اوږدمهاله پروژو چې دوام پیدا کوي پانګونه وکړي. د بانک د دوشنبه پر اس خپل وی پانه کې په یو راپور کې ویلي په داسې حال کې چې بیرنې عمرسته د عاجلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړینې دي، خو د خوړو د خوندیتوب د دوامدار ثبات لپاره نور حل لارو ته اړتیا ده. نړیوال بانک وایي افغانستان د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد په میلیونونو وګړي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د نړیوال بانک د اټکل له مخې 1.8 میلیونه افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو 25% جوړوي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نړیوال بانک وایي د اقلیم د بدلون پایلې دغه بحران لا پراخوي. روانې وچکالۍ چې په څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی د ورخت کچه خورا کمه کړې چې په بارانونو پورې تړلې کرنه یې سخت اغېزمنه کړې ده. د نړیوال بانک په وینا دغه سخته وچکالۍ او سیلابونه فصلونو ته زیان رسوي، د تامین اکمالاتي زنځیرونه ګډوډوي او د خوړو بیې لوړوي او زیاتوي. دا ډول اقلیمي ټکانونه د اقتصادي بېثباتۍ او شخړو سره یو ځای د خوړو ناامني لا پسې زیاتوي. نړیوال بانک وایي د خوړو د ناامنۍ د حل لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په هغو پروژو کې پانګونه چې د اقلیم په وړاندې مقاومت ولري، لکه د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي فصلونه او څاروي، د فصلونو تنوع، د اوبو لګولو د سیسټمونو ښه کول او له یوې مرجې د اوبو د حوزو مدیریت اړین دی. په ورته وخت کې اقتصادي اقدامات لکه د زیانمنونکو وګړو د عوایدو لاسنیوی او بازار ته ښه لاسرسی کولی شي چې د مخ په زیاتېدونکو لګښتونو اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. آیا د افغانستان د اقلیم مطابق چې په دې وروستیو کې د نړیوال اقلیم د بدلون او وچکالۍ شاهد دی، په کرنه، مالدارۍ او د اوبو په برخو کې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه تر یوه حده حل کړي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپوه از رخش حافظي نظر وپوښت.
د افغانستان شته مځکه او اوبو د 1.8 میلیون انسانانو لپاره د فیزیولوژیک نورمونو سره برابر غذایی مواد برابرولی شي. که چیرې مونږ وکولی شو چې د نړۍ د علم او ټکنالوژي په ګټه اخیستو سره خپل د مځک څخه ګټه پورته کړو او ترجیحي تولیدات ولرو، بیا رقابتي صادرات ممکن دي او د نن په افغانستان کې ټول ضرورتونه رفع کولای شو او تقریبا 1.6 میلیون نور چانان لپاره اضافي خواړه تولیدولای شو او صادرولای شو. ولې له بده مرغه موږ خپل د طبیعي شتمنۍ څخه په ټوله کې په مځکه کې د اوبو څخه او د معدنو څخه سمه ګټه نه اخلو. کچيري دا اسلاشي افغانستان نه یوازې غذایی مسونیت پیدا کوي د افغانستان وګړي، بلکې د صادرات لپاره هم ډیر یو خو منبع ګرځیدای شي.
نړیوال بانک وایي چې د افغانستان د بیړني خوراکي خوندیتوب د پروژې له لارې په دې هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب د بحران له هواري سره مرسته کوي. د دې بانک په وینا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې سره په همکارۍ هڅه کوي چې کوچني بزګران خپل خوراکي محصولات زیات کړي او هم هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي خپل د تغذیې اړتیاوې پوره کړي. نړیوال بانک وایي دغه پروژې له 5 میلیون زیات افغانانو ته ګټه رسولې، له 1.8 میلیونه زیاتې ښځینه بزګرانې پر کارونو ګمارلي، د غنمو تولید 6% زیات کړی او په 5300 هکتاره ځمکه کې د اوبو لګولو او اوبو را ایستلو ښه خدمات چمتو کړي دي. خو نړیوال بانک اټکل کوي چې د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې ننګونې او په افغانستان کې د خوړو پر خوندیتوب پراخې اغیزې به د وخت په تیریدو سره لا زیاتې شي او زیاتوي. پر مقاومو پروژو او د خوړو پر ثبات لرونکو سیستمونو په تمرکز کولو سره افغانستان کولی شي له اقلیم سره برابر د خوړو یو پیاوړی سیستم رامنځته او د میلیونونو افغانانو معیشت ډاډمن کړي.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدون کور سره وسې د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوز د غزې د ترنګ په شمال کې یو روختون ته د تخلیه امر کړی او ویلې دي چې له دې روختون څخه پر اسرایلی سرتیرو د حمله لپاره کار اخیستل کیږي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په سیمه کې دوه نور روغتونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې بریدونو لاندې راغلي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ وویل چې د غزې ترنګ په شمالي بیت لاهیه، بیت حانون او جبالیا سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځ حماس ډلې وسلوال په نښه کړی دی. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیه امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترنګ له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یو حایل سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یو روغتیایي چارواکي منیر البورشویلی مخکې له دې چې د اسرائیل پوځ د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر دوو نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکټرانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 رئیس چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغه دریو روغتونونو چارواکو د تخلیه لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نور روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو صفیه ویلي دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مقررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تېره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ، چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه ورسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې د سهار له و د مخام تر وو وبخې د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په 0.25 او 15 متره لاندو صفخ د صفخ پرېږي، او د مخام له وو د سهار تر او په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیټات اعلان کړی چې تر 2018 کال پورې به له هرو دوه کسانو څخه یو د افغانستان په ښاري سیمو کې ژوند وکړي، خو یو ان هابیټات تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې د دې هیواد ډیری ښارونه د ښاري کېدو د چټک بهیر ته چمتو نه دي. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي چې په لویو ښارونو او کلیو کې د ژوند تجربه لري وایي په لویو ښارونو کې ژوند کولو له ډیرو اسانتیاو سره مل دي، خو په داسې حال کې چې دوی په وړو ښارونو او کلیو کې د ژوند کیفیت ډیر ښه نه ویني.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځي پروګرام یو ان هابیټات اټکل کړی چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دوه کسانو څخه یو په ښارونو کې ژوند وکړي، خو دغه سازمان د دسمبر په 24 په خپله ایکس پاڼه ټویټر کې دا لیکلي دي چې د افغانستان ډیر ښارونه د چټک ښاري کېدو ته چمتو نه دي. یو ان هابیټات ټینګار کړی چې د خوندي او مناسب ژوند چاپیریال ته به لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي ښارونه پراخ شي څو ټولنو ته د مناسب ژوند کیفیت برابر شي. په ورته وخت کې یو شمیر ښاریان په لویو او وړو ښارونو کې د ژوند کیفیت او اسانتیاو ته اشاره کوي. د کابل اوسیدونکی حسام وایي
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی ښار کې اوسېدل خوښوم. له همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي، لکه ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی، او کاري فرصتونه هم په ښار کې ډېر دي. شخصا زه چې کلي کې د ژوند تجربه لرم، ښار کې ژوند غوره ګڼم.
د غزنی ولایت اوسېدونکی اماندار وایي
باوجود کې پانتونه د کابل خانوم ولې
که څه هم په کابل پانتون کې زده کړې وکړې، خو بیرته خپل کوچنی شار او کلی ته راغلم، ځکه زما آرام ژوند خوښ دی. کله چې ګڼه ګوڼه نه وي، زما خوښیږي چې طبیعت او سیمه ییزه ټولنه کې وم. شاید هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې دي دلته نه وي، خو زما له نظره د ژوند کیفیت مهم دی چې زه یې دلته احساسوم.
ویل کېږي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له هغو هېوادونو دی چې د ښاري ژوند امکانات کم لري، او په دغه هیواد کې بېوزلي، لوږه، داخلي بې ځایه کېدل او ښارونو ته د وګړو کډوالي یې عمده لاملونه دي. د چاپیریال ساتنې رد برخې کارپوه کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل
د ورود حودت کننده او د واقع
دا چې په کلیو کې کار نسته او نا امنی دي، نو کورنۍ بې ځایه سوي یا رسنیدونکي ښارونو ته مخه کوي. دا په افغانستان کې یو څو اړخیزه ستونزه ده چې ټولنیزه، سیاسي، فرهنګي، روغتیایي او چاپریالي لاملونه لري.
فرهنګي باشه، بیداشتي باشه او زیست محیطي.
د چاپریال ساتنې د برخې یو بل کار پور هلا مين وایي
یعنی طبیعتا تمام افراد اشخاص که
طبیعی چوکه هغه خلک چې په ښار کې ژوند کوي بریالي خلک، ښارونو کې اړیکې، مختلف کلتورونه او طرحې وړاندیزونه شته، سالم رقابت شته. دا خورا مهم ټکی کیدای شي.
د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په هرات کې د مرګونې زلزلې سره هممهاله 3,200,000 تنو ته رسېدو، چې په ورته وخت کې په هرات ولایت کې د زلزلې له امله مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او دغه کسان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
زموږ غاګل آزادی رادیو ری قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د آزادی رادیو ځنګړی پروگرام نیمه نړۍ خبريږي اوریدو ته رسره وسی. خدا شیبا تاسو لا پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلی اوسېدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورتونه جوړوي او بیا پاسپورت جوړ کی، نو بیا دلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته د ایران حکومت ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورت چیرې یا جنیا خي دا ولې دغه کوي؟ چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورت مصرف وکړي، هم پر ویزه مصرف وکړي، یوازې ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورت چیرې دا ولې؟ دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه جلن کیږي؟ پاسپورتونه مدارک لري، یو قانوني ولر سیاله ته بیا پاسپورت چیري دا ولي ورشيدي؟ دا ژغ باید واوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زای ټلیفونونه د پاره زو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غره ته چروخه جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشينه نه راته کوي سوار سو د تفته وستاش پیسې کزول دي بانګي جهاني کزول دي او ک ستاش پیسې کنګل دي زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي موږ زحمتونه کښلې دي تکلیفونه کړې دي په چاند په سی دي نو زموږ ژغ دي تر مسؤلینو پورې ورسیږي یو څوک زموږ ژغ نه اوري موږ ژغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي زموږ ماشينه راته راکړه وسلام ډېر ډېر مننه